بینی خبری
روکو راست
سپینی خبری
روکو راست در روکو راستی سپینی خبری در خبروانه دیرو درنو اوریدون کو ستلی مشید په دې هیله چې جوړ او سوکاله وسی ځان او شباشنه او زما همکار رویا زمانی ساس قربانی قدرمنو اوریدونکو ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د دې سازمان د استازولۍ د حضور د تمدید په خاطر نن پنځشنبه د مارچ ولسمه په یو پریکړه لیک رایګیری وکړي. د متساوی د متن ناروی معرفي کړی او که چیرته روسیا چې تر دې دمه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ د مودې د تمدید پر سر د خبرو مخه نیولې په پریکړه لیک د رایګیری لپاره د رد یا ویټو رایه ورنکي نو غړي هیوادونه به د یو کال لپاره په افغانستان کې د یوناما حضور تمدید کړي.
شنونده های محترم سلام. بله، طوری که همکارم گفتن امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد روی قطعنامه رای گیری خواهند کرد که حضور سازمان ملل متحد در افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید میکنه. روی این موضوع ما صحبت های با میمان های برنامه خواهیم داشت، اما نخست از همه شما مشروع خبرها را مشنوین.
ویان احمد الله چوال د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان اف ای وای په افغانستان کې په هر دوو ساعتونو کې یو امیندوار مېرمن د زیګون یا د امیندواری د ناوړو اغیزو له کبله مړ کیږي. دغه بنسټ وایلی په افغانستان کې اوسنی ناورین وضعیت تر پخوا ډیر پیچلې کړي. دغه سازمان په خپل یو راپور کې چې پرون خپور شوی وایلی د افغانستان په هر دوو مېرمنو کې یو ایل جنسیتي تاوتریخوالی سره مخامخ کیږي. یا صندوق ویلی چې د افغانستان د روغتیایي نظام د بیرته پیاوړي کول او څه باندې 9 میلیونو کسانو ته د رسیدنې په پار شاوخوا 225 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري. نړیوال بانک وایي په افغانستان کې د کاري فرصتونو د کمیدو او د بیروزګارۍ د ډېرېدو له کبله اکثر افغانان اغېزمن شوي. غذایي امنیت یې له منځه تللی او اساسي خدمات یې له لاسه وتلي. د دې بانک د یو ایس سروې پر اساس لا هم یو شمېر افغانان کاري فرصتونه او ځینې عمومي خدمات لري، خو وضعیت خورا ستونزمن شوی. دا سروې چې پایلې تازه تازه خبرې شوي د 2021 کال په مني کې د طالبانو د واک ته رسیدو په لومړیو وختونو کې د خلکو د ژوند په شرایطو کې د بدلون د ارزولو په هدف شوي و. مالیزیا افغانستان ته تر 1.5 میلیون ډوز زیات کرونا ضد واکسین ورکولو اعلان کړی. د مالیزیا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر داتوک قمر الدین جعفر ویلی هیواد یې غواړي چې له کرونا او جګړه ځپلي افغانستان سره د 1.6 میلیون ډوزه واکسین مرسته وکړي. د پیل حال کې ویلی چې پر دې موضوع په افغانستان کې له چارواکو سره خبرې روانې دي. دغه مالیزیایي چارواکي پرون د خپل هیواد د پارلمان د سوال او ځواب په غونډه کې وویل د مالیزیا د یوې غیر حکومتي مؤسسې پلاوی د افغانستان او پاکستان په لور روان شو چې هلته د 50,000 ډالرو په لګښت وسایل راوړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بنن پر یو پریکړه لیک رایه واخلي چې د تشویق په صورت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د حضور دوام یقیني کوي. خو دغه پریکړه لیک مسوده چې ناروی وړاندې کړي د متن پر سر یې د روسیې په ګډون یو شمېر هیوادونو اختلافات درلودل چې پکې د یو لړ تغییراتو سره سره ډیپلوماټانو په قول روسیا بیا هم ځینې ملاحظات لري. د فرانس پریس اژانس د یو ډیپلوماټیک سرچینې له قوله خبر ورکړي چې ویلي دي مسکو پرون دغه پریکړه لیک له مسودې سره چې پر د اوګدې مودې راهیسې بحثونه شوي په دې خاطر مخالفت څرګند کړ چې وایي طالبان اوس پر افغانستان واکمن دي او په دغه اړه د هغو رضایت نه دی ترلاسه شوی. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. اوکراین روسیا د ماریوپول په ښار کې پر یو تیاتر په بمبارۍ کې چې پکې تر 200 پورې ملکیانو پناه اخیستې وه تورن کړي. د تور سمندرګي پر غاړه په دغه پراته خار کې لاټکل سره سم 300,000 کسان بند پاتې دي. دوی نه وبلري نه برېښنا او غاز هم پرې قطع شوی. پر تیاتر د شوی بریټ پاړه د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا په ټویټر کې لیکلی چې دوی د تلفاتو کار شمیرې نه لري. خو د په وینا د ډرامو په دې تیاتر کې په سلګونه بیګونه ملکیان پټ شوي. د کولیبا په وینا دا ودانه یو مخلص مکی سره هواره شوی. ډیپلوماټیکو سرچینو ویلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو متحده ایالتونو، بریتانیې، فرانسې، البانیا، ناروې په اوکراین کې د بشري وضعیت د خرابېدو له امله د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا ډیپلوماټیک ماموریت د چهارشنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل، روسیا په جنګي جنایاتو لاس پورې کوي او پر ملکي افرادو بریدونه کوي. دغه ماموریت زیاته کړې چې د اوکراین په وړاندې د روسیې ناقانونه جګړه ټولو ته تهدید ګڼل کیږي. په ایران کې لبند آزاد شوي دوه ایرانی الاصله بریتانوي نازنین زاغری رد کلپ او نوشه اشوري بریتانیې ته ورسېدل. د دوی د آزادېدو پر سر د ایران او بریتانیې چارواکو اوږدې خبرې وکړې. د بریتانیې د بهرنیو چارو وزیر لیز تراس پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، خوشاله ده چې نازنین او نوشه روغ رمټ بریتانیې ته ورسېدل او خپل کورنۍ او خپلوانو سره یو ځای شول. زاغری د ایران د خوندی نظام د پرځولو پر ضد د سیسی جوړولو په تور زندانی و او پرانوشه شوري د اسرایلو د جاسوسۍ تور پورې دوی پر ځان لګول شوی تورونه رد کړي. د پاکستان د بلوچستان ایالت حکومت وای د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د بلوچستان په اړه په غونډه کې پریکړه شوی چې له وسلوالو مخالفو بلوچانو سره د خبرو اترو پلان دی ګړندې شي. د بلوچستان د ایالتي حکومت وایاندې فرح حزیم شاه پرون وویل د بلوچستان امنیتي وضعیت له قوې څخه په کار اخیستو نشي سمېدی. د دې په وینا د پاکستان حکومت به پر راتلونکو څو ورځو کې له بلوچو مخالفانو سره د خبرو اترو یوه تګلاره چمتو کړي.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سپین خبري یاره کو راست خبرونه اوریدونکو یاست. مننه چې تر دې شیبه ملتیا کوي. قدر مون اوریدونکو، په خبرونه کې په دې موضوع غږی چې ټاکل شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د دې سازمان د استازولۍ د حضور د تمدید په خاطر نن پنځشنبه د مارچ په 18 په یو پریکړه لیک رای گیری وکړي. د ملمنو سره په دې باس کو چې د یوناما یا د ملګرو ملتونو استازولی څومره د افغانستان لپاره د اهمیت وړ ده، که اهمیت لري نو ولې؟ دا او نور اړوند مسائل د خپلو قدرمنو ملمنو سره په خبرونه کې راسپړو او بحث پکې او په خبرونه کې درنه ملمنه هر یو د باور د ټولنې مشر او مدني فعال نجیب الله آزاد، همدارنګه بل سیاسي مبصر اسلام علوي صاحب ملمانه دي. هیله ده چې قدرمن ملمانه موږ سره په خبرونه کې حضور ولري او زمونږ غږ واوري. علوي صاحب، ستړی مشي؟
بله آقای علوي، صدای ما را میشنوین شما؟
بله. علوی صاحب، تاسو غږ اورئ؟ فکر کوم تلیفون کې څه ستونزه ده. هیله ده چې د خبرونه تر پای دا ستونزه په تلیفون کې ونه لرو. آزاد صاحب هم دا شیبه موږ سره په خبرونه کې نشته دی. هیله ده چې قدر مېلمانه په خبرونه کې حضور پیدا کړي او موږ په دې مهم موضوع چې د افغانستان اوسنۍ شرایط ته په کتو د یوناما استازولي څومره د افغانستان لپاره مهمه ده.
وایی که نوشابه جان، گفته شده نظر به گزارش ها که این طرح ممکن که سوی روسیه ویتو شود و همچنان عین نگرانی را چین داشته. در این مورد ببینیم که مهمان ها در این برنامه چی گفتنی دارن که چرا در حال حاضر در شرایط کنونی اونا یعنی روسیه همچی یک موقف اختیار خواد کنه و ای که نقش یوناما در افغانستان چقدر با اهمیت است و از اهمیت خاصی برخوردار است در صورت که این قطعنامه سوی یک یا دو کشور ویتو شوه، عاقبتش یا عواقبش برای افغانستان و مردم افغانستان چی خواهد بود؟ روی این موضوع با مهمانای خود که آقای علوی و همچنان آقای آزاد می باشند صحبتهای خود داشتیم، لیکن در حال حاضر ما کمی مشکلات داریم با بله با مهمانای خود. مهمانا رو روی خط برنامه میگیریم یکی بعدی دیگر، لیکن در حال حاضر مهمانای ما روی خط برنامه نیستن. نشو بجان
بله کم از سون زده خط طولو بله موضوع دام دایی دام لوی پختان ده چه ولی روسیه تر و سپوری روسیه ده خبرو یعنی پا افغانستان که ده یونما ده اساس ولی پا سر ده خبرو مخنی ولی و ده همی او پختان ده چه ده ملمانو سر بای روز پرو او ده خوینه با پی زواب و غوارو ده محل ده افغانستان شرایط تا پا کتو ده یونما اساس ولی شتون پا افغانستان که سمره مهم ده؟ د نور مؤسسو او نړیوالو مرسته کوونکو د لپاره یونما څومره ډاډ دی چې هغوی په افغانستان کې اوسي او همدارنګه د طالبانو اوسنی حاکمیت لپاره د دوی شتون څومره مهم دی؟ ځکه یونما یوازینی مرجع ده په ملګری ملتونو خپله یو داسې مرجع ده چې تر هغې بل لوړ مقام نشي کېدلی په دنیا کې. نو د هغې استازولي د افغانستان دپاره د حکومت اوسنی د طالبانو حکومت دپاره مرستندویه ټولنو دپاره خلکو دپاره چې هغوی مرستو ته دا مهال اړتیا لري څومره مهم دی؟
فکر میکنم که آقای علوی روی خط برنامه هستن. آقای علوی آواز ما رو میشنوید؟ بله آقای علوی آواز ما را میشنوین شما؟
فکر کنم چه علوی سه پاری کنید.
بله آقای علوی اگر کمک شما در یک جای کم آواز غالمغال یا سر صدای دیگی هم در بگراند شما هست، اگر کمک جایتان را تغییر بدین تا صحبت های شما را ما درستر و صافتر بشنویم. برنامه لایف است آقای علوی.
او وسم زبنگ ډیر وخت زایې شو علوی صاحب که تاسو مهرباني وکړئ که چیرته مصروف اسئ نو باید د وخت نه دا وویل شي او که موقعیت بدل کړئ نو دا به مهرباني به می.
بله آقای علوی اگر میشه این آواز ما را.
بله مسئله شما دارم
با شما در مورد نقش هیئت معاونت سازمان ملل متحد اگر کمی صحبت کنین که چقدر این سازمان بر افغانستان پر اهمیت است؟
سازمان ملل متحد که در افغانستان با نهاد خاص خود به نام یونما یا هیئت معاونت سازمان ملل متحد از سالهای دور به یسو حضور داشته در بخش های مختلف، در بخش صلح، در بخش توقف جنگ و درگیری ها، در بخش امداد رسانی، در بخش حل منازعات بین الافغانی نقش بسیار برجسته داشته. شما در نزاع که بین مجاهدین و دولت دکتر نجیب بود نقش سازمان ملل بسیار برجسته میبینید و در این اواخر هم در کمک رسانی و تفصیل شرایط کمک رسانی نقش بسیار برازنده و برجسته ایفا کردن. در این شرایطی که ما فعلا قرار داریم در افغانستان طالبان مستقر است، حضور هیئت معاونت سازمان ملل بسیار احساس میشه، بسیار نیاز است، بسیار ضرورت است و باید که حضورش تمدید شود، ماموریتش تمدید شود.
درست آقای علوی شما اگر ببخش جایتان تغییر بدین ما تا وقت
بله.
با ایمان برنامه خود
بله علوی سبی یو چه زواک رزی ستاس دقا اکثر اغمار نو کچیر تا موقعتم بدل که خبه لنه کمرغا ازاد سب هم امداشی با منصره ده تلیفون پلی کده. ازاد سب ستلی میشه خبرونه تا زمان خواه گوره
دومنه ده کور ودم تاس تلیم آسه
بیا وام تا سخر اغلاس و زکه چی تلیفون که نن ستون زواب ریدون که منتظر دی تا سنواب ری آزاد سب تاسه ده موضوعنا پا جریان که استهی چه ده ملگر و ملتون امنیت شورانن پا افغانستان که ده سازمان ده استازوالی ده تمدید بسر رای گیری که اول پتوله که غوارو تا سنواب ری چه ده ملگر و ملتون استازوالی ده افغانستان ده پاره یا ده یونما دفتر شتون چومره ده اهمیت ورده و چومره مهم ده چه باید تا استازوالی ولری؟
ګورې د دویم نړیوالې جګړې را وروسته کله چې د ملګری ملتونو دا سازمان جوړ شو، دا چارټر جوړ شو، د ټول نړۍ لپاره یو تر ټولو مهم سازمان شو. دا چې په عملي ډګر تر اوسه پورې څومره کار کړی دی، یا هغه لایحه یا هغه کنوینشنونه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا خپله تشویق کړي دي، هغه په څه ډول تر اوسه په دغه تیرو اویا اتیا کلو کې ترسره شوي دي، دا بیل بحث دی. لاکن د ملګرو ملتونو خپل ذات کې خپل سازمان د ټولو هیوادونو لپاره، د ډېرو پرمختللو هیوادونو لپاره یو له هغو ادارو یا سازمانونو څخه دی چې د یو هیواد او هغه هیواد کې د اوسیدونکو او د نړۍ سره د روابط یا یو ډول د وصل ذریعہ ده. بیا په ملګری ملتونو په ایجنسیو کې یونما چې د یو فعالیت یو ډول په بشپړه توګه سیاسي فعالیت دی، د هر هیواد لپاره ډیر مهم دی. هغه د هیواد د دولت لپاره وي او هغه په ټوله کې د هیواد د ولس لپاره وي. په افغانستان کې په تیر شلو کلونو کې د ملګرو ملتونو فعالیت آلته د موجودیت او په ځانګړي توګه د یونما شتون آلته د افغانستان د ولس فنیولې، بیا د افغانستان د هغه وخت دولت او د نور نړۍ ترمنځ د پلو رول وبولای دی. او همدغه یونما وا چې په ډیرو مسایلو کې، یعنی نور ایجنسی د ملګرو ملتونو چې په بیلابیلو برخو کې هغه بشری مرستې کوي، د هغه د صحیح برخه کې وي، هغه په تعلیمي برخه کې وي، هغه په رغونه او بیا رغونه کې وي، د یوغو د پاره د طرز العمل او د یوغو د پاره د چوکاټ جوړونې رول هم یونما لوبولای. ځکه یونما به د دولت سره یا د چارواکو سره، همدارنګه د خلکو د استاذ سره، او بیا په مستقیم ډول په ځینې مسایلو کې د قومي مشرانو دغه سره بدې ناسې کولې، او بیا به د ملګری ملتونو له ادرسه چې نورې ایجنسۍ د افغانستان د ولس سره یا د افغانستان دولت سره په بیلابیلو برخو کې مرسته وکړي، د خبر رسونې رول هم لوباوه. او د دې تر څنګ بیا د همدې هیواد او د نورو هیوادونو سره چې د افغانستان ستراتیژیکې اړیکې وي یا ډیپلوماتیکې اړیکې وي، دغه په پایښت او ټینګښت کې تر ټولو مهم رول لوباوه. نو دا چې د یونما نن یا د ملګری ملتونو د امنیت شورا د یونما په موجودیت په افغانستان کې رایګیری کوي، که چیرې د خدای مکړه رائے منفی سي، د افغانستان اوسنی واکمنان خو هغه یا واکمنی یا د طالبانو دولت خو تر اوسه پورې یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندل، او د ملګرو ملتونو سره هغه ډول چې دولتونه اړیکې لري د اړیکې نه لري. لاکن مهمه برخه دا ده چې د افغانستان د ولس بحث دی هلته، دا دولت که نه په رسمیت وپیژندل شي، که سبا وپیژندل شي، که کال وروسته او که بیخي ونه پیژندل شي.
خب آقای آزاد، دیره میخوایم شما تلفن آقای آزاد با ما قطع شد. خب آقای علوی، آواز ما را میشنوین؟ شما هستین در خط برنامه، در روی خط برنامه؟ خب آقای علوی، شما ای را میپرسیم، از شما در مورد نقش یونما در افغانستان صحبت هایی داشتین. خب در شرایطی که فعلی که افغانستان قرار داره و اگر یونما افغانستان را ترک کنه، شما پیامدهای این اقدام بر دولت فعلی و مردم افغانستان چگونه بررسی میکنین؟ تحلیل شما در این مورد چی است؟
اگر یونما در این شرایط ماموریتش تمدید نشه و در افغانستان بسیار ضرر میکنه. دیگه هیچ نهاد معتبر و هیچ نهاد قانونی وجود نداره که کمک های بین المللی تسهیل کنه، کمک های بین المللی بسیج کنه، منابع جهانی رو بسیج کنه، در اختیار مردمی فقیر و قحطی زده افغانستان قرار بده. و نهادهایی که ادعا میکنه که ما کمک رسانی میکنیم، فقط زیر سایه یونما میتونستن این کار بکنن، نهادهای بین المللی حتی، چون یونما به عنوان یک چتر همیشه عمل کرده و حمایت بین المللی، حمایت منطقه‌ای، حمایت سیاسی را فراهم کرده. بعد سازمان های بین المللی دیگری آمده در سایه حمایت یونما کمک های خود در افغانستان پخش کرده، در اختیار مردم قرار داده. و از سوی دیگر طالبا هم بسیار ضرر میکنه. حکومت طالبا اگر حمایت یونما رو نداشته باشه، بسیار خلاصه در یک حالت انزوا قرار خواهد گرفت و یونما تنها نهادی هست که حداقل بی‌طرفانه از دولت ها میخواید، دولت ها را تحت فشار قرار میده که زمینه را برای کمک های بشری و امداد های بشری فراهم کنه، تسهیلات فراهم کنه، مانع ایجاد نکنه. و همچون وضعیت اگر پیش به ماموریت یونما تمدید نشه و اصلا طالبا کدام نهاد دیگه هم نیست که طالبا به هر بزید گوش بده و قابل اعتماد باشه برای دنیا، قابل اعتماد باشه برای مردم افغانستان.
دیرمانانه
بسیار زیانبار خواهد بود برای مردم افغانستان و برای دولت فعلا که در افغانستان مستقر است.
مننه علوی صاحب. آزاد صاحب، فکر کوئ چې روسیه ولی د په افغانستان کې د یوناما په سر امنیت شورا کې دغه خبرو مخه نیوله، هدف څه؟
لپه ده مرغه په افغانستان جغرافیا او په افغانستان کې تر اوسه پورې چې څومره مسائل رامنځته شوي دي، په ځانګړې توګه د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې کومه مبارزه چې وه، او یا هم هلته پراکسي یا نیابتي جګړې چې وې، دا لویو قدرتونو پکې ښکېل وه چې په هغه کې روسیه هم وه او اوس هم ده. روسیه په دې باور ده چې نه یوازې یوناما بلکې ملګری ملتونه، ټول ملګری ملتونه تر ډیره بریده د امریکا تر نفوذ لاندې ده، تر تاثیر لاندې ده، او ملګری ملتونه د هیوادونو په فند باندې هم په دوادونو کې فند چلیږي، او په هغه کې د ټولو ډیره ونډه د متحده ایالاتونو ده. نو ښکاره خبره ده هغه یو خو هغه د ملګری ملتونو خپل ساختار دی چې د دویم نړیوال جګړې را په دې خوا جوړ شوی دی، او د دې کنوینسونونه دي، د ملګری ملتونو د امنیت شورا کنوینسونونه دي، او یو په عملی ډګر کې د دې په تیر او بیا واتیا او کلو کې فعالیتونه دي چې هغه روسیا وخت نا وخت د شخص سترګو ته ګوري، او په دې باور ده چې ملګری ملتونه بیا په ملګری ملتونو په ایجنسیو کې تر ټولو مهمه ایجنسی یوناما چې هغه سیاسي فعالیتونه کوي، د هیوادونو ترمنځ د پلر رول لوبوي، او تر په ډېرو مواردو کې د یو بې طرفه ادارې په صفت باندې په هیوادونو باندې یا په سیاسي ساختارونو باندې یا په دولتونو باندې فشارونه هم واردوي، وړاندیزونه هم کوي، او له بیلابیلو ادرسو څخه دی هڅه کوي چې هلته هغه هیوادونو کې داسې فعالیتونه تر سره شي چې هغه د مطلق د خلکو په ګټه وي. لکن روسیه بیا په دې باور ده چې دغسې ادارې یا سازمانونه چې د یو لوی چتر لاندې، د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې، دا تر ډېره بریده د متحده ایالاتونو تر تاثیر لاندې ده. نو روسیه نه غواړي چې د دوی په شاوخوا یا په سیمه کې لکه افغانستان چې ورته نږدې هیواد دی، په هغه کې دی یو خو د متحده ایالاتونو پخوانی مستقیم حضور وو، او بل د ملګری ملتونو له ادرسه د متحده ایالاتونو تاثیر آلته دی. نو په همدې اساس باندې روسیه نه غواړي چې دغه یو فعالیت دی آلته وي چې د روسیې د ګټو خلاف دی وي.
نو فکر کوي چې د یوناما شتون آلته د روسیې د ګټو خلاف څه کولای شي د ټولو بې طرفۍ سره؟
نه، زه فکر نه کوم چې کولای شي، ځکه په هغه کچه باندې چې امریکایان خپل هلته موجود وو، او نه یوازې امریکایان، امریکایان اطرافي هیوادونه هلته موجود وو، ناټو هلته وه، بیا هم هغه ډول چې په تیرو شلو کلونو کې په ځانګړې توګه د روسیې ځانګړی استازی د افغانستان لپاره کابلوف وخت نا وخت بې په ښکاره باندې دا څرګندونې کولې، اما د امریکایانو او د دې اطلافیانو موجودیت لاته ونه توانېدی چې روسیه ته ډېرې ستونزې جوړې کړي. نو یوناما خو یو غیر نظامي اداره ده، د ملګري ملتونو تر چتر لاندې یو سازمان دی، ممکن د امریکا تر تاثیر لاندې وي، اما د روسیې ادرسه، روسیه اوس هر هغه څه غندي یا د هر هغه څه مخالفت کوي چې هغه د پسولو کې 0.01% هم د متحده ایالاتونو تر تاثیر لاندې وي، په ځانګړي توګه د یوکرين د مسلې نه وروسته.
بله،
هر هغه څه، حتی هغه رسنۍ چې د یو خبريالان د غربي هیوادونو اوسیدونکي وي یا د تابعیت لري، د یو سره هم په یوکرين یا په روسیه کې هم یو ډول تعصبي چلند کوي، نو تر دې بریده پورې. اما زه فکر نه کوم چې دا د افغانستان کې وینم موجودیت د روسیې ته یا سیمې ته د امریکایانو د ګټې لپاره او د روسیې د زیان لپاره هلته فعالیت ولري.
مننه.
خب آقای علوی، شما تا جای این سوال میپرسیم که شما اگر بگوین که تحلیل شما چی است که چرا روسیه با این قطعنامه شورای امنیت برای تمدید ماموریت یوناما در افغانستان ابراز نارضایتی کرده، و همچنان این که چی مواردش به نظر شما در این قطعنامه شاید باشه که روسیه او را خوش نداشته باشه و نخواهی که در این متن ذکر شود؟
چون روسیه شرایطش این است که جهان نباید کمک‌های بشری را به کمک‌های در مردم افغانستان به خاطر کاهش فقر و بنگردن روسیه انجام ندهد، به حقوق بشر منوط کنه، به حقوق بشر مشروط کنه. برای حقوق بشر یک مسئله جداگانه است. طالبان اگر به او تم داد، اگر تمکین کرد،
بشر رعایت کنه، حقوق زنان رو رعایت کنه، که خوب اگر نکرد چرا کمک های بشری و کمک های حیاتی را ما مشروط کنیم به اینکه طالب ها اول حقوق بشر رعایت کنه بعد به مردم ما کمک برسانیم؟ چون در فقر قرار دادن مردم، گرسنگی دادن مردم خود نقض حقوق بشر است. دلیل روسیه اینه، دلیل چین اینه که کمک های حیاتی را بر مردم قضا برسه، بر مردم پوشاق برسه، بر مردم نیازهای اولیه برسه، اینو نباید به حقوق بشر مرتبط کنیم، مشروط کنیم که طالب ها مثلا با افراد سیاسی خوب برخورد میکنه، با دولت مردان پیشین خوب برخورد میکنه، بعد کمک برسه. این رقم مشروط نکنه، چون این مانع کمک رسانی به مردم محروم میشه و مردم بیشتر فقیر میشه، مردم بیشتر از بین میره، از شدت گرسنگی و قحطی.
دیره مننه علوی صاحب. آزاد صاحب، په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت هیڅ هیواد تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پیژندلی، طالبانو هماغه یونما هم خپلې اړیکې د طالبانو سره نظر مخکینی حکومت ته نظر شلو مخکې کلو ته له سره تعریف کړي دي دغه اړیکې. اوس چې دغه اړیکې لسره تعریف شوی دی، او یعنی د طالبانو استازیم کله ناکله د یونما د استاز سره په افغانستان کې لید کاته کوي، کینی خصوصا خزه ور سره د افغان خزه د خپل حقونو د یادې لپاره هم غږ تر یونما پورې رسیدي په افغانستان کې، ځکه چې معتبرترین مرجع ده په نړۍ کې، تاسو هم پیرانا واچوله. نو کچیر ته اوس څه فکر کوئ چې همدغه اړیکو ته په کتو د یونما استازولي څومره مهمه ده د افغانستان لپاره؟ یو خو د بشري ناورین ته، فقر ته، دغه ټولو مسایلو ته چې تاسو ورنه آګاه استئ، وضعیت ته په کتو څومره مهمه ده؟ او له بلې خوا دغه اړیکې چې نوې تعریف شوي و، هیواد چا په رسمیت نه دی پیژندلی، دغه څومره موثریت لري؟
ګوره، لکه مخکې مې چې یادونه وکړه چې ملګري ملتونه د ډېرو پرمختللو هیوادونو لکه متحده ایالاتونه او ډېر پرمختللي اروپایي هیوادونو دپاره د هغو دپاره د دې موجودیت ډېر مهم دی. د هغو پرمختللي هیوادونو غړیتوب د دې سازمان سره ډېر زیات مهم دی او سرنوشت سازه دی. د دې تر څنګ د دې سازمان یا د ملګرو ملتونو د بېلابېلو کنوینسیونونو غړیتوب د نړۍ هر هیواد غواړي چې غړیتوب ولري، د ډېرو د اکثریت کنوینسیونونو. نو افغانستان په دغه سي وضعیت کې چې افغانستان قرار لري چې د نړۍ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندل، یو هیواد هم رسمي ډیپلوماټیکي اړیکې لکه دولتونو چې دولتونو سره لري نه ورته لري، په دغه سي وخت کې د یونما هلته موجودیت د نورو هیوادونو په پرتله لا ډېر مهم دی.
یو بل موضوع هم ده، آزاد صاحب، چې خپل طالبان هم خو په یو ان کې اساس نه لري کنه؟
بله، وو نو د یونما یو موجوده هم دې ته زره زمه. د یونما یو تعریف دا دی چې د ملګری ملتونو د سازمان سازمانونه کې یو له هغه ایجنسی څخه ده چې هغه سیاسي فعالیتونه کوي. سیاسي فعالیتونه په دې معنی چې د دولتونو ترمنځ د پلرولو بول او بیا په دولتونو کې په یو دولت کې د ولس او د دولت او د ولس او د نورې نړۍ سره د وصل
وسیله
نو په افغانستان کې په تیر شل کلونو کې هم هغه د روابط د دولت سره وو، د افغانستان پخوانی دولت سره، هغه طالبان سره نسته ځکه طالبان هغه رسمیت نه لري. اما په تیر شل کلونو کې وخت نا وخت د بیلابیلو اقشارو سره د لید کاته کوله او په بیلابیل ډول د هڅه کوله چې د افغانستان په دولت کې اصلاحات راولي یا فشارونه وارد کړي. نن هم هغه موضوع ده چې طالبان موضوع بالکل ځنې لري، کو د افغانستان د ولس موضوع ډیره مهمه ده چې یونما عدالت رول لوبولای شي. دا چې د خپل روابط تمدید کړي طبي خبره ده. په تیر شل کلونو کې هم د افغانستان د پخواني دولت سره چې د یونما سره ول روابط و، هغه فرق کاوه د هغه کسانو سره چې هغه به غیر دولتي و یا به سیاسي احزاب و یا به قومي مشران و یا به بیلابیل اقشار و میرمنو استازیتوب بود، ځوانانو استازیتوب بود. د یو سره د دې په برخورد کې، د دې په پالیسۍ کې، د دې په ناستو ولاړ کې، د دې په پریکړو کې، د دولت په پرتله باندې فرق کاوه. نن د طالبانو سره هم د دې روابط د یو دولت، د رسمي دولت سره رسمیت نه لري. دغه هغه څېرنه ده هم هغه سره لکه د نورو عامو اقشارو سره سره. نو لهذا که په هر ډول د دې په اړه کړنو لاهي عمل یا پالیسۍ کې تغییر راغلی وي، موجودیت یې که د طالبان لپاره نه وي، د افغانستان لپاره هم ډېر مهم دی.
بله، مننه آزاد صاحب. فقط څو شېبې وروسته د سیمې او نړۍ خبرونه اورو، بیا به هم تاسو سره په یاد موضوع خبرونه ته دوام ورکړو.
بله.
سلام و وقت همه شما بخیر. امروز پنجشنبه به وقت نیویورک ماموریت یوناما را در افغانستان تمدید کرد. طرح پیشنهادی که از سوی نروژ ارائه شده بود، روابط این نهاد بین المللی را با کابل به دلیل تصرف افغانستان در سال گذشته توسط طالبان تغییر می‌دهد. تا هنوز حکومت طالبان در سازمان ملل متحد نماینده ندارد و شخص پیشنهاد شده جانب طالبان نیز پذیرفته نشده است. نمایندگی نروژ در سازمان ملل متحد با استقبال از تصویب این قطعنامه نگاشته است که این گام پیام واضح را می‌رساند که شورای امنیت سازمان ملل متحد به گونه استوار و مستحکم در عقب حمایت دوامدار سازمان ملل متحد به مردم افغانستان قرار دارد. مردمی که در حال حاضر به گفته نمایندگی نروژ در سازمان ملل به گونه بی‌پیشینه با آزمون‌ها و عدم اطمینان مواجهند. جزئیات را در صفحات وبسایت دری و پشتوی صدای آمریکا خوانده می‌توانید. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خواستار ادامه کمک‌ها برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان و مهاجران افغان شده و گفته است که جهان باید به حمایتش از این مردم ادامه دهد. فیلیپو گراندی در پایان سفر 4 روزه خود به کابل روز پنجشنبه 17 مارچ گفت که به همان اندازه که جهان درگیر جنگ اوکراین است، افغانستان در حال یک تجربه بحرانی بسیار شدید قرار دارد. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان همچنین در این سفر 4 روزه‌اش یک مرکز صحی را در قندهار و یک مکتب دختران را که به تازگی توسط ملل متحد ساخته شده است افتتاح کرد. آقای گراندی افزوده که تعهد کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان برای ماندن و رسانیدن کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان تزلزل ناپذیر است. سازمان عفو بین الملل از برنامه جدید ایالات متحده برای جلوگیری از اخراج مهاجران تازه وارد افغان از آمریکا استقبال کرده و آن را یک گام مهم و حیاتی عنوان کرده است. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که آنان با در نظر داشت وضعیت رو به وخامت امنیتی و اقتصادی در افغانستان برنامه جدید را روی دست گرفتند تا از اخراج مهاجران تازه وارد افغان از آمریکا جلوگیری شود. دو شهروند بریتانیایی ایرانی تبار پس از آن که روز چهارشنبه 16 مارچ پس از سالها زندان در ایران آزاد شدند، اوایل صبح امروز پنجشنبه به بریتانیا رسیدند. نازنین زاغری رتکلیف و انوشه آشوری زندانیان دو تابعیتی بریتانیایی ایرانی تبار پس از سالها حبس روز چهارشنبه از ایران خارج شدند. تیاره حامل این دو نفر حوالی ساعت 1:10 صبح پنجشنبه به وقت گرینویچ و پس از تقریبا 7 ساعت از عمان در میدان هوایی برایز نورتون واقع در 120 کیلومتری شمال غرب لندن به زمین نشست. گروه مدافع حقوق بشر ایران را متهم کردند که شهروندان دو تابعیتی را به هدف چانه‌زنی و باجگیری گروگان می‌گیرد، اما تهران همواره این اتهامات را رد کرده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده فردا جمعه با شی جین پینگ همتای چینی‌اش صحبت تلفنی خواهد کرد. قصر سفید با نشر اعلامیه این تماس تلفنی را بخشی از تلاش‌ها برای حفظ خطوط باز ارتباطی میان ایالات متحده و چین عنوان کرده است. بر اساس این اعلامیه قرار است دو رئیس جمهور مدیریت میان دو کشور و همچنین جنگ روسیه علیه اوکراین و سایر مسائل مرتبط با نگرانی‌های دو جانبه را بحث کنند. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید که این پیمان مصمم است تا جلو تشدید بیشتر جنگ را در اوکراین بگیرد. آقای استولتنبرگ امروز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در آلمان گفت که از تلاش‌های صدر اعظم آلمان برای دریافت رای حل دیپلماتیک به این جنگ به شمول ارتباط مستقیم با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه استقبال می‌کند. آقای استولتنبرگ افزود که در صورت تشدید جنگ حالت حتی خطرناکتر خواهد شد و به تلفات و خسارات بیشتر منجر می‌گردد. او گفت که این جنگ رئیس جمهور پوتین است و او باید جنگ را متوقف کند، نیروهایش را خارج کند و با حسن نیت وارد دیپلماسی شود. اولاف شولز صدر اعظم آلمان اما تصریح کرد که ناتو در این جنگ مداخله نظامی نخواهد کرد و کشورش به کمک‌های بشردوستانه و مالی ادامه خواهد داد. پارلمان لیتوانیا روز پنجشنبه به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن خواستار ایجاد فضای منع پرواز در اوکراین شده است. در این قطعنامه آمده است که منطقه پرواز ممنوع به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد اجازه می‌دهد تا از امنیت کریدورهای بشردوستانه و ایمنی نیروگاه‌های هسته‌ای اوکراین و تأسیسات ذخیره‌سازی زباله‌های هسته‌ای اطمینان حاصل کند. ناتو قاطعانه هر گونه نقش ائتلاف نظامی در ایجاد و نظارت بر منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین را برای محافظت در برابر حملات هوایی روسیه به اوکراین رد کرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز پنجشنبه این سخنرانی در پارلمان آلمان این کشور را متهم کرد که در آستانه حمله روسیه اقتصاد خود را مقدم بر امنیت کشور قرار داده است.
До вас після 3 тижнів повномасштабного вторгнення російських військ в Україну
من به شما پس از 3 هفته تهاجم تمام عیار نیروهای روسی بر اوکراین و 8 سال پس از جنگ در دونباس منطقه شرقی کشور من صحبت می کنم. من زمانی به شما صحبت می کنم که روسیه شهرهای ما را بمباران می کند. همه چیزی که در اوکراین است، منازل رهایشی، شفاخانه ها، مکاتب، کلیساها را با میزایل، بمباران و شلیک راکت ها تخریب می کند. در 3 هفته هزاران اوکراینی کشته شدند. متهاجمین 108 کودک ما را در قلب اروپا در اوکراین در 2022 کشتند.
آقای زلنسکی در این سخنرانی خود در پارلمان آلمان از حمایت قبلی آلمان از پروژه خط لوله گاز نورد استریم 2 به منظور انتقال گاز طبیعی از روسیه انتقاد کرده، گفت که مسکو از اروپا برای تامین مالی تهاجم استفاده کرده و تحریم ها از زمان اعمال آن برای متوقف کردن آن کافی نبوده است. اوکراین و دیگران مخالف نورد استریم 2 بودند که برلین در حال حاضر آن را متوقف کرده و هشدار داده بود که امنیت اوکراین و اروپا را به خطر می اندازد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، از رادیو آشنا صدای امریکا.
در امریکا جغ آشنا رادیو دیرو در نوریدون که در امریکا جغ آشنا رادیو خبرونی پا نو سپو خبریجه. پا منزنی سپا 1269.0 پا لندو سپو 1515.0 او 902 کلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سی.
شنونده های محترم، شما را به برنامه روکراس یا اسپین خبری دوباره خوش آمدید میگیم و در تازه ترین خبری که حالی داریم ای است که شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه را تصویب کرد که بر اساس ای قطعنامه حضور سازمان ملل متحد در افغانستان برای 1 سال دیگر تمدید شد. و شورای
بله نمایندگی یا بلکال دپاره تمدید شد. البته
خب همچنان شورای امنیت ملل متحد به برقراری روابط سیاسی با افغانستان تحت سلطه طالبان که هنوز جامعه جهانی اونا را به رسمیت نشناخته رای دادن. بفرمایید نشو بجا.
بله فقط انا ما که دست مول چی بودی چه هیچ ده طالبان و نوم نده ذکر شوه او زن مواد یا موارد چی فقط انا ما که ذکر شوی دی نو آغا داس موارد دی چه یونما د متنفذین سره با ګوري د متنفذ اشخاص سره د افغانستان او زن سیاسي څیرو سره ترڅو هغه ژمنتیا چې د یونما د خونه په دغه قطنه مکه چې تصویب شوی ده موجود دی چې هغه عملی شي، چې هغه د ټول شمول حکومت جوړیدل او همدارنګه پرته د جنسیت نه د خوځو حضور په ټولنه کې چې اوس په نن سبا په نړیواله ټولنه او افغان مبارزین یعنی مېرمنې په ډیر تاکید کوي. په هر حال همدغه موضوع د قدرمنو مېلمنو سره په خبرونه کې راسپړو. آزاد صاحب بیا هم تاسو نه پوښتنه کوو، ماسکو بیا هم رایا نه ده ورکړې؟ البته منفی و رایه پار صورت، مگر هغه قطعنامه تصویب شوی ده او په تحلیل کې یما غزن مسائل راغلی دي. د یو روسی چارواکي له قوله نوم نه ده ذکر شوی چې ځین مخالفتونه د سیمې سیاست ته په کتو موجود و د پخوانه، اما د اوکراین مسلې دغه اور ته نورم لمن ووهله، لږ خلک قهر جن کړي دي. په هر صورت ډیری موارد هغه څه دي چې مثلا د طالبانو استازی اوس په یونما کې په ملګرو ملتونو کې نشته دی، افغانستان په رسمیت نه دی پیژندل شوی، اما یونما متضمنه ده د ځینو مسایلو چې هغه بشري اړخ ته که نظر وکړو. اوس دغه نړیوال مرستې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره افغانستان سره کیږي، یونما شتون په افغانستان کې څومره نړیوال په تکیه کولای شي په دې دفتر چې زړه خي چې افغانستان ته یو دغه مرستې جاری وساتي؟ ځکه یو معتبر منبع ده، یو معتبر مرجع ده چې کېدای شي نړۍ ته د ډاډ یو سبب هم وي. آیا همدا سمده چې دا یو نړیوالو ته هم د اعتبار وړ یو تضمین غوندې یو دفتر غوندې هلته کېدای شي؟ داسې په اصطلاح یې ویم کنه.
تر اوسه پورې په تېرو 2-3 میاشتو کې چې بشري ناورین د مخنیوي لپاره
څومره نړیوالې مرستې چې د افغانستان سره سوي دي، یو تر ټولو لوی لامل یې د ملګرو ملتونو هلته موجودیت و، چې بېغه کې په سر کې یونما ده او یونما د نورو ایجنسیو لکه یونیسف او یا دبلیو ایچ او یا نورې هغه ایجنسۍ هلته چې په بېلابېلو برخو کې د بشري ناورین د مخنیوي دپاره فعالیت کوي، د یو کور رهبری کوي یونما هلته، او د یونما موجودیت د دې لامل سوی ده چې نورې ایجنسۍ د ملګري ملتونو هلته فعالیت وکړي او نور هیوادونه یا نورې نړیوالې ادارې هغه په ډاډه زړه په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي دپاره لاس کاچي او کومکونه وکړي. تر اوسه پورې څومره کومکونه سوي دي، او تر ټولو لوی لامل د یونما موجودیت هلته دی. د یونما له دې نه وروسته موجودیت هم د دې باعث کیږي چې د ملګري ملتونو د نورو سازمانو سره سره د نړۍ نور هیوادونه او نور نړیوالې ادارې د افغانستان د ولس سره د مرستو د فعالیت ته دوام ورکړي. ملګری ملتونه په نړۍ کې تر ټولو معتبره اداره ده، دا چې څومره د چا په تاثیر لاندې ده دا بل بحث دی. تر ټولو معتبره اداره ده، او په دې اداره کې تر ټولو معتبره ایجنسي یونما ده، ځکه یونما بیرته د نورو ایجنسیو او د په یو هیواد کې د یو موجودیت لکه په افغانستان کې د یو موجودیت د دې ادارو او د دې ولس ترمنځ د پلر رول لوبوي. نو په دې کې هیڅ شک نشته چې د دې موجودیت هلته یو نړیوال تضمین رامنځته کوي، او نړیوالې ادارې او هیوادونه کولای شي چې هغه په افغانستان کې په د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مرسته وکړي، او بیا په افغانستان کې بیرته د یو سیاسي ساختار لمسته کولو، یا مثلا دا چې لکه تاسو چې یادونه وکړه چې په دې قطعنامه کې راغلي دي د ټول شموله حکومت یا د بیرابیرو اقشارو موجودیت په حکومت کې، او بیا هغه لارې خلاصول چې یو دا سیاسي ساختار رامنځته شي چې هغه د نړۍ سره ډیپلوماتیکې اړیکې پیل کړي، او په رسمیت وپیژنه سي. پیره کې تر ټولو مهم رول د یونما دی، هغه ځکه چې هغه یو بې طرفه نړیواله اداره ده، یو هیواد نه دی چې یو هیواد دی هلته هڅه وکړي د خپلو ګټو دپاره. په دې کې هېڅ شک نشته چې ملګري ملتونه هم لکه څنګه چې وخت نا وخت ونه په لګېدي نفوذ لاندې بوي، اما بې طرفي یې بیا د یو هیوادو په پرتله باندې ډېره زیاته ده.
خب آقای آزاد، از شما یې را میپرسم که خب قسمه که همکار ما هم یاد کردن که قطعنامه شامل چندین بخش می باشد که همکاری در زمینه های بشری می باشد، سیاسی می باشد، حقوق بشری که از او در زنان و حقوق کودکا و روزنامه‌نگاران و خبرنگاران هم شامل می باشد. شما چی فکر میکنین که چقدر طالبا در سال نو هجری شمسی که آغاز میشه چند روز بعد، طالبا تعامل داشته باشن، همکاری کنن در این بخش ها با تمدید این قطعنامه و همچنان حضور یونما در افغانستان؟
خب حضور یونما در افغانستان بحث جداست و تعامل طالبان بحث جداست. طالبان تا جایی که من اینا رو مشاهده کردم تا خیلی زیاد تصامیم فردی است. ما دو سه روز قبل خبر شدیم که طالبان یک کمیسیون را ساخته برای عدت کسانی که از کشور خارج شدن یا کشور را ترک کردن. اینا خواهان از این هستن که اونا برگردن و در پیشرفت کشور سهم خود را داشته باشن. اما امروز یک خبر از رسانه ها نشر شد که وزیر تحصیلات عالی طالبان با استادان پوهانتون کابل توهین و تحقیر کرده، حتی اونا را اخطار دادن که اگر شما ای کنین و آن را کنین با شما برخورد خواهد شد که شما زندگی خود را از دست بدین یا شما کشته خواهد شوید. این مسائل است که من فکر نمی‌کنم اگر چنین کسانی در ساختار فعلی طالبان موجود باشه و او هم در یک نهاد تعلیمی به حیث رئیس و به حیث وزیر تحصیلات عالی و استادان پوهانتون را تحقیر و توهین کنه و اخطار به اونا بده، ما فکر نمی کنم که رای تعامل با جهان و رای تعامل برای با سازمان ملل متحد به خصوص با ایجنسی یونما باعث تعامل شود. اما ای که یونما یک لاهی عمل را خود را داره، قطعنامه خود را اونا تصویب کردن و راه های فعالیت خود را خودشان تصمیم می گیرن، این بحث جداست که من مطمئن هستم تا حد زیاد میتونه با افغانستان با مردم افغانستان کمک کنه. اما در تعامل با طالبان یا در برخورد طالبان تغییر وارد نخواهد شد تا زمانی که طالبان در خود تغییر نیاورند و تا زمانی که طالبان یک مکانیزم واحد نداشته باشند، یک مکانیزم مشخص نداشته باشند. فعلا که ندارند و افراد است و افراد به شکل
فکر و افکار فردی برخورد میکنند که بدون شک با موجودیت خودشان هم زیان میرسه و رابطه با جهان و رابطه با سازمان های مثل ملل متحد هم رابطه ایشان خراب میشه.
بله مننه آزاد صاحب. دغه ټول مسائل چې د یونما پورې مربوط کیږي او د قطنامې لمخې اغوی مکلف ګڼل شوی دی د قطنامې لمخې چې د طالبانو اوسنی حکومت سره ځینو مسایلو باندې خبرې وکړي چې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت او پرته د جنسیت په نظر کې نیولو سره د ښځو حضور دی په ټولنه کې، یا نور مسائل دی، سیاسی یا ټولنیز مسائل دی د ټولنه د افغانستان د ولس موضوع مطرح ده چې هغه په یو بد حالت کې ژوند کوي، د ټولو مسائلو ته په کتو د اوسنی حکومت ظرفیت تک وګوري څومره د دې جوګه ده چې باید دغه ټول نړیوال مسائل، هغه مسائل چې یو نمای د خپل کاري مکلفیت د مخې د ټول نړۍ سره د ټول نړۍ هیوادونو سره سره ترسي افغانستان هم آماده دی ورته تاسو په فکر چې ظرفیت ته پکاتو، البته چې دا ټول مسائل دوی سره کینی او غپوګ په مخ ویځي.
ګورې طالبانو ظرفیت او طالبانو اراده دواړه داسې ښکاری چې د دغه مسائلو پر مخ وړلو توان نه لري. د بیلګې په ډول طالبان د څوم ځل دی چې هڅه کوي چې ملګري ملتونو کې خپل استاد معرفي کړي، لکن د خپل راتګ سره سم د افغانستان پخوانی اساسي قانون لغوه اعلان کړ چې په دغه اساسي قانون کې ومه ماده د ملګري ملتونو د کنوینسیونونو د غړیتوب ده. افغانستان تر پرونه پورې، یعنی طالبان تر راتګ وړاندې، د ملګري ملتونو د بیلا بیرو کنوینسیونونو د دومره کنوینسیونونو غړیتوب درلو چې په سیمه کې کم هیوادونه لري. اما دوی په بشپړ توګه کله چې تاسو اساسي قانون لغوه اعلانوي، د اساسي قانون ټولې مادې لغوه شوې، کله چې په یو کې ومه ماده د ملګري ملتونو سره د ملګري ملتونو د کنوینسیون د غړیتوب بحث دی، غړیتوب په مطلق ډول له منځه ولاړ. کله چې غړیتوب له منځه ځي، څنګه بیا پوښتنه کولای شي چې تر هلته رسمي سفیر یا استازی ولري؟ دا د ځکه بحث دی. او په نورو مسایلو کې لکه مخکې چې یادونه وکړه، د دې چارواکي د لوړو زده کړو وزیر په کچه باندې دغه څرګندونه چې هغه د نړیوالو د ټول نړۍ تر ټول ډیر ټینګار پام دی کوي، تر ټول لوی غوښتنه هم دغه ده چې په افغانستان کې ټول اقشار باید ځان ویني، او تر ټول مهمه برخه تعلیمي او تحصیلي برخه ده چې په هغه کې مېرمنې نارینه ټول دې حق څخه باید مستفید شي، او دا اسلامي احکام هم دي. اما له همدې ادرس څخه ته ټول مهم ادرس لورز د کرو ادرس لورز د وزیر دغه څرګندونه کوي چې هغه د نړیوالو نورمونو، غشتنو، اصولو، قوانینو سره مطلق په ټکر کې نه. نو دا په دې معنی د دې ښکارندوی کوي چې طالبانو کې اوس هم هغه ظرفیت نشته چې هغه د دولتونو یا نړیوالو سره په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو سره د تعامل بحث لامل تکړي او ودې کولای شي چې له دغه بحراني حالت څخه دا هیواد وباسي. فلحال د دې د کړو وړو د دې څرګندونو څخه داسې معلومیږي چې د دې ظرفیت خورا ډیر کمای دی. او بل بحث دا دی چې د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې الف تر یا پورې ټول لیوه فکر یا دیو ایدیالوجي او یا هم دیو حرکت یا ګوند یا تحریک غړیتوب دی چې هغه کده د دې لپاره د منلوي، حتی کړه د افغانانو مسرومنی نړۍ نو سره منی، ځکه نړۍ انتاب غواړي په هر هیواد کې انتاب نوي. تاسو دیو دیکتاتور سیستم سره روابط نه ساتي، ځکه هر لحظه کې دای شي دیو فکر یا دیو پالیسي، بهرنی پالیسي هغه د یو هیواد یا د نړیوال ټولنې په خلاف سي، او هغه د یو لپاره ګواښ شي. نو نړۍ همیشه هڅه کوي چې په هیوادونو کې د انتاف سیاسي سلاحتار رامنځته شي، چې هغه ته هم طالبان تر اوسه طالبان آمادګي نه ده ښولې. نو زه فکر کوم چې هغه ظرفیت چې لازم دی چې نړیوال اړیکې فعال شي، نړیوال سره نړۍ سره افغانستان وصل شي، هغه په طالبانو کې تر اوسه پورې نه وینم.
آقای علوی، از شما ای را میپرسم با مشکلات و با فکر عدم ظرفیت طالبات برای پیش برده همچون یا همکاری های با سازمان با یونما که آقای آزاد از اونا یادآور شدن، شما چی فکر میکنین که فعالیت های یونما برای سال آینده در افغانستان چگونه خواهد بود؟ بررسی شما برای سال آینده از فعالیت های یونما چی است؟
یونما امور قانه که شورای امنیت قطعنامه را پیشنویش را البته ناروی تهیه کرده و وقتی از اون شورای امنیت هم موافق است با اون پیشنویش، اونا گفتن که وظایف یونما در افغانستان تغییر میکنه نسبت به 20 سالی که یونما در افغانستان حضور داشت. بعد از این قرار است که از همین امروز که قطعنامه اگر تصویب شود با ویتوی ویتوی مواجه نشود چی میشه؟ رفتار یونما فرق میکنه در یک چارچوب متفاوت با 20 سال قبل خواهد بود و طالبا زیاد دخالت نمیتونه در امور یونما در افغانستان. یونما به صورت مستقل میتونه عمل کنه ولی همکاری طالبا را قطعا نیاز داره و در همکاری با طالبا بعضی امور باید اینا پیش ببره و در اموری که اختصاص داره به مسائل بشر دوستانه، مسائل امداد رسانی، مسائل همکاری بین المللی با مردم افغانستان، با نهادهای مدنی، نهادهای امداد رسانی، در اون زمینه ها یونما مستقل عمل میکنه ولی در زمینه که نیازمند همکاری دولت هست طالبا باید اونا همکاری کنه، قوانین بین المللی باید بر رسمیت بشناسه، قوانین بین المللی باید احترام کنه وگرنه خود طالبا ضرر خواهد کرد.
بله
بله ما شاهد تفاوت خواهیم بود ولی ادامه پیدا میکنه همکاری یونما با افغانستان.
اگر از آقای آزاد دیره بپرسم، آقای آزاد به نظر شما تفاوت ها چی خواهد باشه؟
تفاوت بین رفتار، تفاوت بین قوانین، تفاوت بین برخورد و تفاوت بین باورها موجود است در افغانستان بین یونما و دولت فعلی افغانستان یا حاکمان فعلی افغانستان که طالبان هستند. در یه شک نیست تفاوت خیلی بزرگ بجاست، اما چطور می توانیم که این تفاوت ها کم شوه؟ ما فکر می کنم که در حدود 7 و 8 ماه طالبان تمثیل حکومت داری را کردن و اونا دیدن که جهان مطلق یک طرف روان است و اینا طرف دیگره و نمی توانند که ادامه بدن، چون اینا اگر به شکلی که امروز ادامه دادن با وضعیت خیلی بحرانی نه تنها خودشان بلکه تمام کشور روبروسی، خودشان هم میگن که اینا برای ماش افسران خود، برای ماش که کسایی که در 20 سال گذشته با اینها بودن، جنگیدن، مجاهدین اینا هستن، امروز در حکومت هستن، برای ماش اونا پول ندارن، پس تمام کشور را چطور میتوانن در چنین وضعیت یا اقتصاد پیش ببرن؟ اینا مجبور و مکلف هستن که خواست های جهان، خواست های جهان یا خواست های سازمان های جهانی و خواست های ساختارهای جهان را بپذیرن و بعد از اینا میتوانن که تا حد ادامه بتن و او خواستارا بدون شک خواستارا انعطاف در ایدئولوژی، خواستارا انعطاف در ساختار سیاسی است. اگر چنین ادامه بتن فعلا اختلافات یا تفاوت‌های خیلی زیاد وجود داره، اما بله. یونما یک لایحه عمل خود را داره، مکانیزم خود را داره که در مقر این سازمان تصویب میشه و شورای امنیت این سازمان را تصویب میکنه و کشورهای خیلی بزرگ عضویت از او داره، کمیسیون‌های خیلی زیادی هست که به صدها کشور عضویت از او داره و هر پالیسی و هر مکانیزم یا هر کنوینسیونی که آنجا تصویب میشه به این معناست که بیشتر از 70% کشورهای جهان رای مثبت دادن یا بیشتر از 70% کشورهای جهان ای را تایید کردن، چون بیشتر از 70% کشورهای جهان عضویت کنوینسیون‌های این راز داره که او مثلا باز بر نمیگرده به برخورد طالبان چیزی خواهی و نخواهی. یونما مطلقا به شکل مستقل از روش روی پالیسی خود یا قانون خود یا کنوینسیون خود اینا حرکت و پیش میرن.
مننه آزاد صاحب، زنه و مسائل تا پکتو لکه بیامویم چه طالبان پا یو این که ملگرو ملتونی که استازه نلری، هیچ حیوات طالبان تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پیژندلی، په دې معنی چې ملګری ملتونه ورسره د سیاسي لحاظ نه اړیکې نه لري، سیاسي اړیکې نه دي، ډیپلوماتیکې اړیکې نه دي ورسره تړل شوي. په داسې یو حالت کې یونما څنګه کولی شي چې هغه خپل هدف ته په افغانستان کې ورسیږي، خپل فعالیتونه ترسره کړي، او طالبان د یونما د حضور نه په افغانستان کې باید څه ګټه او څومره ګټه واخلي؟
د
ملګری ملتونو د دې ایجنسی یا د یونما نشتون په افغانستان کې دا په دې معنی چې د ټولې نړۍ دروازې په افغانستان او طالبانو باندې بندیږي، اما موجودیت هلته په دې معنی چې دروازه خلاصه ده، دا چې ته د د د د ودانې ته څنګه ورنوځي او په کوم لباس کې ورنوځي او آلته بیا څه کوي څه وایي دا وروستی بحث دی. تر ټولو مهمه خبره هم دغه ده چې دا دروازه پرانستل دي چې د یو راتلونکي سیاسي ساختار او د نړۍ سره د روابطو د جوړولو سبب وګرځي یا د پلر رول ولوبوي. دا تر ټولو مهمه برخه ده. دا چې طالبان باید په دې کې څه وکړي، د فکر کوم چې طالبان مجبور او مکلف دي، ځکه د ځینو هیوادونو وسماته موجود دي خو ډیپلوماتیک حضور یې رسمي نه دی. اما هماغه پخوانی ډیپلوماتیک ادرسونه دي، هماغه ودانۍ دي چې پخوا سفارتونه وو او ځینې ډیپلوماتان هلته لري. موږ راته وینو چې پاکستان هم افغانستان په رسمیاتو نه دی پیژندلی، اما تر رسمیاتو ورهاخوا د پاکستان سفیر دی د وایسرای هغه کوي هلته تمثیل کوي. همدغسې نور هیوادونه هم خپل حضور لري، خو نور هیوادونه چې خپل حضور لري په افغانستان کې ډیپلوماتیک اړیکې د افغانستان سره نه لري، رسمي ډیپلوماتیک اړیکې یا په رسمیتو نه دي پیژندلي. نو هغه هیوادونه د طالبانو سره چې خپل اړیکې پالي، مطلق د خپلو ګټو په اساس د هر هیواد ګټې تعریف دي چې په هغه کې بیا کله چې طالبان د دې سره روابط ساتي، په دې کې هم طالبان ډېر زیات مني هم افغانستان مني، ځکه هغه هیوادونه پرمختللي هیوادونه او پرمختللي سیاست دي، پرمختللي بهرني سیاستونه لري. اما یونما د شې دا چې هغه یو بې طرفه نړیواله سازمان دی چې د ټولو هیوادونو یو ډول سازشتوب کوي، د ټولو هیوادونو د افغانستان په شمول. نو طالبان مجبور او مکلف دي چې دغه سازمان سره خپلې رابطې ټینګې کړي او د نړیوالو د غوښتنو سره تعامل رامن تکری او انصاف وشي. هغه وخت به یو توانی لري چې هم ځان او هم افغانستان په واقعي ویني کچیر دې
آزاد بله او بخی خبرم په ګل بدله دا سید چې ملګری ملتونه د خپل پالیسي د مخې د ټولو هیوادونو سره پرتل دي چې کوم هیواد په کوم حالت کې دی، دوی خپل هغه پالیسي مخ کې وړي. ولې د ملګری ملتونو سرمنشي په بار بار په ټویټر کې په خبرو کې په سپیچونو کې د طالبانو د اوسنی حکومت نه ډېر غوښتنه لرلې دي. همدارنګه د یونما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولې یونما هم ډېر غوښتنه کړې، اما تر اوسه پورې عملی ګامونه د طالبانو د خوا نه دي اخیستل شوي. په داسې وضعیت کې څنګه کېدای شي چې یونما او طالبان یو تعامل ته سره ورسیږي چې ولس حق نه خوړل شي، ولس چې په یو بد حالت کې دی هغه ته هغه لازم مرستې ورسیږي؟
لکه مخکې شمه دا نو چې یونما وس په افغانستان کې دا به دي چې څنګه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا همدارنګ یونما په افغانستان کې په وار واره طالبانو څخه هغه غوښتنې کړې دي چې هغه بشري غوښتنې دي او د او نړۍ غواړي او د نړۍ سره په کار کې واد هم نشي حرکت کولای. نو د دې حضور حالت د دروازې پرانستل دي، دا دروازه خلاص ده، دا دروازه ممکن یو کال چې دغه خپل ماموریت ته تمدید کړی دی، یو کال نور هم همدغه شی غوښتنو ته د دې موجودیت ته هم دی د فارا دی کوم ځخ چې ملګرو ملتونو د ملګری ملتونو د سازمان سرمنشي او ملګری ملتونو امنیت شورا او یونما په افغانستان کې په تیر شپږو میاشتو پورته کړی او طالبان سره بیلابیل غوښتنلولې د همدې غوښتنو د ادامې لپاره د خپل حضور آلته بیا د یو کال لپاره تمدید کړي چې په وار وار له طالبان څخه دا غوښتنې وکړي او دا ورته وشي چې دغه تاسو ونه منئ نو بیا سبا موږ هم نه یو چې موږ نه یو، یعنی یونما چې هلته نه وي نړیوال روابط نه وي، بیا افغانستان نشته، یعنی افغانستان د یو دولت شکل بیا نه لري. نو زه فکر کوم چې دا د طالبان لپاره دوهم تلای چانس دی چې یونما خپل موجودیت آلته د یو کال نور لپاره تمدید کړي. ښکاره خبره ده چې د کاري فعالیت کې هم ډېر زیات تغییرات راغله یا تمدید شو، اما د موجودیت په آلته د طالبانو لپاره یو تلای چانس دی چې د نړۍ سره د وصل پول آلته وسه موجوده یا په دې پله باندې دی هغه ډول حرکت وکړي چې هغه پول څه ډول جوړ شوی دی. نو زه فکر کوم چې یو تلای چانس بل ورکول شو دا چې طالبان څنګه کولی شي د دې څخه استفاده وکړي، دا مطلق خپل طالبانو پورې اړه لري. اما دومره ویلی سم چې هغه څه چې نن پورې طالبانو کړی دي هغه باید نه وي، یعنی په هغه کې باید ډېر زیات تغییرات راولي. کله چې دې تغییرات راولي ممکن بیا دا دروازه نور هم پرانستل شي او بیا د افغانستان خلک له دغه وضعیت څخه راوځي او د نړۍ سره یو ډول بیا هغه چې روابط پیل شي لکه په پخوا کې وو.
بله آقای آزاد، تشکر از حضورتان در برنامه. در دقایق اخیر برنامه هستیم. همچنان از آقای اسلم علوی آگاه مسائل بین الملل که شما هم در برنامه حضور یافتین، جهان سپاس از شما مهمانان گرامی.
د دوړو درنو ملمنو او اوریدونکو نن د زړه لکومي مننه کوم چې د امریکا غږ آشنا رادیو د سپینې خبرې یاره کولاس د خبرونه اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پاتې رسیدي تر راتلونکو لوی الله مال شخو نه د بابا سې چې bale په لاندې شی بو کې نور خبرونه هم پیلېږي لمن سره اوسه.